سهار اته بجې شوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، دا یو سطح خبرونه تر ډیره د ازادي راډیو مجلې د ادبی پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو چې د امریکا د ولسمشری مناظره به پکې وڅېړو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې نن رسمن پیلېږي او په هرات ولایت کې په دې مناسبت رخصتي اعلان شوې ده. د ګاز د دې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلې کې 1400 اویا کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کېږي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل دا اقتصادي پروژه د افغانستان او ترکمنستان د جکپورو چارواکو لخوا د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل کیږي. ټاپي نلیکه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. تمه ده چې دا پروژه زرګونه افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او افغانستان به د ترانزیت له پلوه د کال شاوخوا 1500 میلیون ډالر عواید ترلاسه کوي. په افغانستان کې د دې پروژې عملي چارې له څو لسیزو راهیسې ځنډیدلې چې نا امنی یو عمده دلیل بلل کېده. د افغان جنو خزو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استازي رینا اميري وای د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړي. اغلی اميري پرون پر ایکس شبکې له فلیپو ګراندې سره کتنه غټوره بللې او ویلې دي دوی د افغان کډوالو د وضعیت او په ځنګړی توګه له خطر سره د مخامخ افغانانو په اړه خبرې وکړي. هغه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو امریکا له دې مخکې هم افغانستان ته په تیره له پاکستانه د هغو افغانانو پر جبري ستنولو ژور اندېښنه ښودلې وه چې ژوند یې له احتمالي خطر سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د منځنۍ آسیا له امریکایي پوهنتون څخه د لسګونه نجونو د فارغېدو خبر ورکوي. د سفارت چې له دوهې څخه فعالیت کوي پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د منځنۍ آسیا امریکایي پوهنتون سږکال 22 افغان نجونو او 2 هلکانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د سفارت په وینا د محصلینو ته د امریکا حکومت تحصیلي بورسې برابرې کړې وې. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې په کابل کې امریکایي پوهنتون خپلې چارې ودرولې، د دې پوهنتون ډیری محصلینو ته له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې په امریکایي پوهنتونونو کې د تحصیل د دوام زمینه برابره شوه. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس او مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ په یوه تلویزیوني مناظره کې برخه واخیسته او د یو بل پر پالیسیو یې سختې نیوکې وکړې. په دې مناظره کې چې د ای بی سی شبکې لخوا په مستقیم ډول خپره شوه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال له ګډوډۍ نیولې تر غیر قانوني کډوالو، بهرنۍ پالیسۍ او روغتیايي تدابیرو پورې د بیلابیلو مسایلو په اړه د چلوونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ په مسله کې دواړو کاندیدانو یو بل د طالبانو له واکمنولو سره په مرسته تورن کړل. 59 کلنه هاریس چې مدافع وکیله پاتې شوې بیا بیا پر جمهوری پال کاندید نیوکې وکړې، او اته اویا کلن ترامپ که څه هم په پخوانیو ویناوو کې د هاریس پر جنسیت او پوستکي شخصي حملې کړې وې، په دې مناظره کې هغه انتقادونه ونه کړل خو په غوسه وو. په همدې حال کې د هاریس کمپاین اعلان کړی چې دا له ترامپ سره په را روانه اکتوبر میاشت کې یوه بله مناظره هم غواړي. د ترامپ کمپاین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د عراق امنیتي چارواکي وایي تیر ماښام د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هغه سیمه په یوه چاودنه کې په نښه شوه چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه پکې ده. دا پیښه عراق ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په درشل کې شوې ده. عراق د امنیتي ځواکونو او بخې د عراق د امنیتي ځواکونو رسنی دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې دا چاودنه د شپې په شاوخوا 11 بجو د هوایي ډګر په هغه ساحه کې واورېدل شوه چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سلاکاران کار ترې اخلي. بیان زیاتوي چې عراقي امنیتي ځواکونو ونه شو کړی د دې چاودنې څرنګوالی او نور جزئیات معلوم کړي، او هیڅ یوې ډلې هم تر اوسه د هغې مسؤلیت نه دی منلی. د دې چاودنې د تلفاتو په اړه سمدستي معلومات نشته او امریکایي چارواکو هم تبصره نه ده پرې کړې. په عراق کې د ایران پلوي وسلوالو له تیرو 11 میاشتو راهیسې بیا بیا د امریکایي ځواکونو پر اډو حملې کړې دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په لنډو څپو په 0.26 او 15 مترو اوریدای شي. لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کیږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 55 غونډه کې غړو هیوادونو او د بشري حقوقو مدافعانو په افغانستان کې له بشري حقوقو او په ځنګړی توګه د خځو او نجونو له حقوقو د طالبانو سرغړونې په کلکه وغندلې او هغوی ته دا واضح پیغام ورکړ چې د خپل کړنو حساب به ورکوي. لبلې خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دې شورا لغړوې غوښتې دي چې یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونکو مسؤلیت پای ته ورسوي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په خوښنۍ سره چې له نسلونو پر افغانستان د معافیت فرهنګ حاکم دی. نوموړي پرون سه‌شنبه په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې یو جامع دوامدار او متمرکز تګلاره داسې تګلاره چې د جنسیت یا جنډر د شدت او پراخوالي وضعیت په مناسب ډول ځواب وایي رامنځته کړي. ریچارډ بنټ د ازادي رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دغه 55 غونډه د طالبانو په وړاندې چې له بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه په جدي سرغړونو تورن دي څه کولی شي او آیا داسې وسیلې لري چې له هغوی سره حساب وکړي وویل. د دې شورا غونډه تر ډیره پر حساب ورکولو متمرکزه ده او زیاته کړه چې د بشري حقوقو د شورا غړو هیوادونو او د بشري حقوقو مدافعانو طالبانو ته واضح پیغام ورکړ چې دوی د هغه څه په وړاندې چې نوموړي له بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو له حقوقو څخه پراخه سرغړونې وبللې مسؤل دی.
Accountability for very serious human rights violations.
ما په فکر د خزو او نجونو او هم د افغانانو د نورو ډلو په وړاندې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو لپاره د حساب ورکولو په اړه د بشري حقوقو د شورا د غړو هیوادونو برګونونو پرون او نن سهار چې غونډه بیا پیل شوه ډیر حیرانون کیو. دوی د طالبانو د امر بالمعروف د ورستي تصویب شوی قانون په ګډون ډیری فرمانونه او احکام په کلکه وغندل.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي چې طالبانو افغانستان ته سفر کولو منع کړی له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی بل بهر څخه خپل ماموریت ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې دې برخه کې ډیر ځان په خپل طالبانو ته چلن نړیوال ټولنې سره د زیات ښکېلتیا هڅې کوي رسیږي. خغلی بنټ له دې سره سره له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د ښکېلتیا پر دوام ټینګار وکړ خو ویل چې د دغه ښکېلتیا په محور کې باید د بشري حقوقو او د ښځو او نجونو د حقوقو معیارونه ځای ولري. خو د ریچارډ بنټ په خبره دې ته اړتیا ده چې د بشري حقوقو د روانو سرغړونو او تیرو هغو په وړاندې د حساب ورکولو یو پیاوړی میکانیزم چې د بشري حقوقو د شورا روانه غونډه پرې متمرکزه ده رامنځته شي. د دغه سی یو میکانیزم د رامنځته کولو غوښتنه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر نور مدافعانو هم کړې ده. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د چارو څېړونکو فرشته عباسی بیګا ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو پراخو سرغړونو ته په پام اړتیا ده چې دغه سی یو میکانیزم هر څومره ژر چې کېدای شي رامنځته شي.
در 57مین نشست
د بشری حقوقو د شورا په 55 مغونډه کې د بشری حقوقو د څار سازمان له دې شورا غوښتنه کړي چې د افغانستان لپاره یو ځواب ورکوونکی میکانیزم رامنځته کړي. دغه میکانیزم باید د بشری حقوقو ټولې هغه سرغړونې چې په تیر څلورو لسیزو کې په افغانستان کې ترسره شوی وڅېړي، مجرمین په نخښه او له عاملانو سره حساب کتاب وکړي.
د میرمن عباسی په خبره اوس د وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ ته د پای ټکه کیښودل شي او دا ځکه چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه په داسې یو وضعیت کې سرغړونو ته دوام ورکړی چې هیچا هغوی مسؤل نه دی ګرځولی او ورسره حساب یې نه دی کړی. د طالبانو حکومت د راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 55 غونډې د ګډونوالو د غوښتنو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو مسله د افغانستان کورنۍ مسله یاده کړې ده.
طالبانو چې خپل واکمنۍ په څ باندې دریو کلونو کې شپږم ټولګي پورته ټول نجونې له متوسطه ثانوي او پوهنتوني زده کړو راګرځولي. په نا دولتي محسو او ډیرو دولتي ادارو کې پر ښځو د کار د بندیز تر څنګ هغوی د عامه ژوند په ډیرو برخو کې له فعال ګډون څخه هم منع کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلیروي ساعته.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو کاندیدانو د ولسمشر مرستیال کاملا هارس او مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ بیگاش په یا حتی څو ساعت مخکې یا حتی نیم ساعت مخکې په یو تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته چې شیبه مخکې پای ته ورسیده. دوی د یو بل پر پالیسیو سخت نیوکه وکړي. البته د دې مناظرې یو لوی او غښنه برخه د افغانستان مسله هم و چې دواړو د یو بل د حکومتونو پر پالیسیو سخت انتقادونه وکړل. د ازادي راډیو خبریال حسیب تلاش د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده او د دې مناظرې په اړه دا چې د ګډونوالو نظریات سو او په کومو برخو کې له یو بل سره خبرې وکړي او تمرکز تر ډیره پر کومو مسایلو په دې اړه جزئیات راکوي. تلاش سه
سلامونه. د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو د اوسنی ولسمشر جو بایدن، مرستیال کمالا هاریس او د راتلونکو ولسمشری زو ټاکنو نومانده او مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ څو شېبې وړاندې، څو ساعتونه وړاندې په یو تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته. د دوی دغه مناظره تر ډیره پورې پر یو بل باندې سخت نیوک سره پیل شو. په دې مناظره کې د افغانستان په شمول د امریکا د کورنی او بهرنی سیاست او مسایلو په اړه بیلابیل څرګندونې وشوې. په دغه خبرو کې د دوی د افغانستان کې د ګډوډۍ ډکې وطن په شمول د غیر قانوني کډوالو، بهرنۍ پالیسۍ، د روغتیایي تدابیرو او دغسې نورو بیلابیلو موضوعاتو په اړه دوی د چلوونکو پوښتنې ته ځوابونه ورکړل. د طالبانو او په ټوله کې د افغانستان په اړه دوی دریض یو څه په ځانګړي توګه د کمالا هاریس خبرې یو څه توندې وي. د افغانستان کې د طالبانو حاکم نظام ته د تروریستي ډلې خطاب وکړ، ویل چې طالبان یو تروریستي ډله و چې ترامپ ورسره په دوحه کې کیناسته او د دوی سره یو توافق وکړ چې د دې په وینا دا یو ډیر کمزورې توافق و. کمالا هاریس ویلي چې ډونالد ترامپ ادارې د افغانستان پخوانی حکومت له پامه وغورځو او له افغانستان څخه د وتلو په اړه د بایدن د پریکړې دفاع وکړه، ویل چې دا ورسره موافقه وه. د بیلابیل نورو موضوعاتو په اړه هم دوی خبرې وکړې، په ځانګړې توګه دا چې د اوکراین جګړې ته هم کتنه درلوده. کمالا هاریس ویلي چې ترامپ ولسمشر وای پوتین به همدا اوس په کیف کې ناست وای. دغه ډول ویلي چې ترامپ خو ویلي چې د اوکراین جګړه باید د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. د ترامپ څرګندونې د افغانستان په اړه تر ډیره پورې دفاعي شکل درلودي. د افغانستان څخه یا په ځانګړې توګه د طالبانو سره د خپل ادارې د خبرو اترو او د توافق دفاع وکړه، ویل چې دا کاري د افغانستان څخه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو د مخنیوي لپاره وکړه. او یو ځل بیا یې دا د یوې لاسته راوړنې په توګه وویل چې دوی کله چې د طالبانو سره توافق وکړ په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری هم ونه وژل شو. ترامپ ویل چې ډیموکراتانو له افغانستان په وتلو د امریکا په تاریخ کې تر ټولو بده شیبه رامنځته کړله. د په دغه مناظره کې دغه راز ویل چې د بایدن ادارې له طالبانو سره هغه تړون ته درناوی نه دی کړی چې شرطونه یې درلودل. د اشاره د دوهې دوه کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د هوکړې مسله وا ترامپ ویل چې د طالبانو سره تړون مشروط دی او دا چې وتل باید په پړاوونو کې وشي چې د په وینا دا کار ونه شو. کمال هرس هم د طالبانو سره ویل چې خبرې د طالبانو سره ناسمې وې، توافق چې شوی دی دا توافق هم سم نه و. دوی په امریکا کې دننه د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې وکړلې، ویل چې کمال هرس ویل چې ترامپ ژمنه کړې ده چې د امریکا اساسي قانون به ختموي. دوی ویل چې د خپل هیواد په تاریخ کې د تیلو د استخراج تر ټولو لوړه کچه د دوی حکومت درلودله، خو ترامپ پر بایدن نیوکه وکړه چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په بهیر کې دخیل چارواکي نه دی ګوښه کړي. د ویل چې د بایدن ادارې هیڅوک نه دی ګوښه کړی، خو که دی په راس کې وای او واکې درلودی د افغانستان په موضوع کې ټول دخیل کسان له دندې ګوښه کړي وای. د بیلابیل نور موضوعات هم په امریکا کې د انفلاسیون او د ناوړه اقتصاد په اړه هم ترامپ ځینې نیوکې درلودې، خو کاملا هاریس د دفاع وکړه، ویل چې دوی توانېدلی دي چې د امریکا اقتصاد په سمه توګه مدیریت کړي.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریالو چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د مرستیال ولس مشر د مرستیالی کاملا هاریس او مخکینی ولس مشر ډونالد ترامپ د تلویزیونی مناظرې جزئیات راکول.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ په پاتې خبرونه کې ستاسو پام د ازادۍ رادیو مجلې اوریدو ته راګرځوم.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. د ماشمانو لپاره څنګه شعر ولیکو؟
د ماشمانو لپاره ښه شاعر هغه دی چې په لاشعور کې او په خپل حافظه کې، شعوري حافظه کې د ماشومتوب ډیره برخه ذخیره کوي.
په دې خبرونه کې مو د ماشمانو د ادبیاتو د کور لنویاتو خبره
اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو،
شعر لرو.
زه پوهیږم د میندو پاچاهۍ کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلب وي زنګ وهلی.
له هنرمند یاسر مهرابي سره شخېدلی یم.
نوې سندره مې لرله، یا لرم سندره نه سندرې لرم.
د نورستان د طبیعت د ښکلا او په لاره کې مو له خندونو خبرم. د ماشومانو د ادبیاتو کور په جلاوطنۍ کې خپل لومړی غونډه آنلاین وکړه. په دې آنلاین غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو په لسکونو شاعرانو، لیکوالو او مینوالو برخه واخیسته. کیسه لیکوال محب الازغم او شاعر اجمل تورمان په 1991 کال کې دا بنسټ په کابل کې تاسیس کړ. شاغل اسخم د جمهوری نظام تر سقوط مخکې د ماشومانو د ادبیاتو د کور د فعالیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې تمرکز په دوو برخو،
یو دا چې ماشومان په خپل لیکلو ته او مطالعه ته وهڅول شي، نو په دې خاطر ځینې سیالۍ د په مثلا پروزنتون کې او په ځینو نورو ښوونځیو کې تر سره شوې چې په دې سیالیو کې به ماشومانو کیسې لیکلې، کتابونه به یې لوستل او همدارنګه رسمونه به یې ایستل او بیا ګټونکو ته یې جایزې ورکول کېدې. دغسې یوه سراسري سیالي د کیسه لیکلو هم د ملي راډیو تلویزیون په همکارۍ تر سره شوه چې په ټول افغانستان کې ماشومانو خپلې کیسې ور ولېږلې او ګټونکو ته تاسو ستاسو لیکونه او جایزه ورکړل شوې. د ماشوم ادبیاتو کور بل هدف دا و چې لویان د ماشوم ادبیاتو پنځولو ته وهڅول شي. په دې لړ کې ځینې ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شول چې په هغو کې تازه کار لیکوال او لیکوال په دې ترینینګونو کې په دې ورکشاپونو کې برخه واخیسته او دوی ته د ماشومانو لپاره د کیسه لیکلو تخنیکونه او مثالونه وړاندې شول. همداسې ماشومانو ته د شعر لیکلو چلونه ور وښودل شو او نتیجه یې ډیره ښه وه. تر هغې وروسته موږ ډیرې نوې لیکوالې وموندې چې تر ننه پورې هم فعالې دي او د ماشومانو دپاره شعر او کیسې لیکي. د ماشوم ادبیاتو کور د باغچه په نوم مجله هم خپروله چې وروسته بیا د مالي ستونزو له کبله پاتې شوه.
د ماشوم د ادبیاتو کور چې تازه په بهر کې فعالیت پیل کړی دی د ښاغلي زغم په وینا نوي غړي پیدا کړي دي او غواړي چې د ټکنالوژي په مټ نوي هڅې وکړي.
اوس دغه کور یو ځل بیا فعال شوی دی او نوی غړي نوی ملګری هم موندلی دي. مختلفې کمیټې پکې جوړې شوې دي چې په دې کې ښه خبر ده چې اوس موږ تکړه انځورګران انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو او د تصویري تولید په کمیټه کې سره راټول دي او که خدای کول تر دې وروسته به موږ ویډیوی کلپونه کارتونی فلمونه او دغسې انیمیشنونه او داسې نور تصویری مواد هم تولید کو.
په بهر کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور لومړی آنلاین غونډه تیره اونۍ شنبه د ماشوم د شعر نن او پرون پونم وشوه. د دې غونډې لویه برخه د شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال خبرو ته بیل شوې وه. شاغلی لیوال چې په خپله یې هم ماشومانو ته شعرونه ویلي دي د ماشوم د عمر مسئله یاد کړه چې باید له سن سره سم هغوی ته شعر ولیکل شي.
له سن سره په مطابقت کې د په تیره بیا د ټول ماشوم ادبیات ټول وسنجو او کته نه شعر چې اوس نن په خبرې کوو کدا وسنجو. زه داسې فکر کوم تنا دا هغه وخت رعایت کېدلی شي چې د نصاب په کتابونو کې دغه رعایت کېدلی شي. مثلا هغه شعرونه چې د وړکتون په دوره کې په نصاب کې د مربیانو او د وړکتون د معلمانو لخوا ماشوم ته ویل کیږي دا د وړکتون د سن متون دي. کېدلی شي له درې کلنۍ نه شروع شي د درې کلنۍ نه تر حداقل تر شپږ کلنۍ پورې.
د کره کتونکو په باور د وړکتون د ماشومانو لپاره داسې شعر پکار دی چې رتم ولري. تکرار کلمات په کې وی ځکه چې داسې الفاظ او جملې د ماشوم په ذهن کې پاتې شي. په ورته وخت کې دا شعرونه باید د ماشوم په ذهن کې واضح او ساده تصویرونه ایجاد کړي. د وړکتون د ماشومانو لپاره د شعر موضوعات ورزنی وي، یعنی طبیعت په کې یادیږي، د څارویو په اړه لیکل کیږي، د انسان د وجود د غړیو په باره کې څه په کې وي، خصوصا د هغو غړیو په اړه چې ماشوم یې ویني لکه لاس، سترګې، پوزه، سر، غوږونه او پښې. له وړکتون ورپورته بیا په شعرونو کې د قافیې اهمیت زیاتی شي. په دې شعرونو کې تکرار کلمات له ماشوم سره مرسته کوي چې شعر په ذهن کې حک شي. د دې دورې د شعر یو ډول داسې وي چې یوه کیسه لري، داسې کیسه چې پلاټ یې پیچلی نه وي. د دې دوهمې دورې شعرونه ماشومان له ځینو شیانو سره لکه له رنګونو، شکلونو او عددونو سره آشنا کوي. هغه ماشومان چې عمر بیا تر لسو کلونو رسیږي د هغوی د شعر محتوا لږ پیچلی کیږي. د دې عمر ماشومانو ته ممکن په شعر کې له ځینو پیچلیو بیاني صنعتونو لکه استعارې څخه هم استفاده وشي، خو دا استعاره به پیچلی نه وي چې د ماشوم د درک وړ نه وي. د لس کلونو لپاره په شعر کې ټولنیز او اخلاقي پیغامونه هم ځای شي او ماشوم د شعر له لارې فکر ته هڅول کیږي، داسې چې په شعر کې سوالونه ځای شي چې ماشوم سوچ وکړي چې هدف څه دی چې په دې ډول فکر وده کوي. په دې توګه د عمر له زیاتېدو سره شعر پیچلی کیږي. مثلا هغه ماشومان چې له لسو کلونو ډیر عمر لري ممکن د شعر ژبه او تصویر ډیر ساده نه وي، لږ پیچلی وي او پیغامونه یې هم د دې عمر د ماشوم لپاره په اسانۍ د درک وړ نه وي. کره کتونکي په دې اندي چې له لویه سره د بلوغ تر مرحلې د ماشوم لپاره لیکل شعرونه باید غمجن نه وي او د ماشوم ساعت ورسره تیر شي، الهام ورکړي او د ژبې په وده کې مرسته ورسره وکړي. عبدالغفور لیوال وی چې یو ډول شیرونه د ماشومانو د دنیا د ښکلا په اړه لیکل کیږي چې کېدای شي هم د ماشومانو لپاره پزړه پوري وي او هم ماشومان خوند ترې واخلي. شغلې لیوال د مثال لپاره وای:
تورې سترګې د پیشونګوري دانته ولاړ دی اوبو ته ګوري، د اوبو منځ کې ځان ورته ښکاري، څومره ښایستوکی ځوان ورته ښکاري، چې ورنږدې شي نو ورنږدې شي چې ترېنه تښتي تصویر ترې پرې شي، بیا ورته راشي په مینه ورورو، تصویر پیدا شي په مینه ورورو، ماشوم حیران دی ننداره ګوري. دغه ته تصویر لګیا دی د پیشونګوري او د اوبو، یو ماشوم ورته ناست دی ورته ګوري، ماشوم حیران دی ننداره ګوري، کله ناکله په خندا خوري چې پیشونګوری هپلی لډاره، دی ورته څک شي غکړي لواره، چې پیشونګوری ورو بیرته راشي د اوبو ډنډ کې په تماشا شي، ماشوم یې ګوري تصویر لورایا ورته غوریږي له خپل ځایه، دنیا هم دادا ښکلا هم دومره، غواړي تر دې یې لا څومره لا خوږه څومره، بس مونږ پرېږدی همدغه ژوند ته د دې ماشوم او پیشو پیوند ته. دا شعر کیدلی شي یوازې او یوازې د ماشوم دپاره نه وي، اما د ماشومانه دنیا په اړه.
د ماشومانو د ادبیاتو د کوربنسټ آنلاین غونډې ته شغلی لیوال د ماشومانو د هغو شعرونو پاړه چې مشانو ته اهمیت لري وویل:
هغه اشعار چې د ماشومانو دنیا مونږ ته راپیژني او په ساده ژبه، دا په حقیقت کې مونږ له ماشوم سره د عاطفي چلند لپاره چمتو کوي، مونږ په دې خبروي چې د ماشوم لپاره څه جالب، څنګه باید له ماشوم سره مخامخ شو، په کومه ژبه له ماشوم سره مخامخ، د طبیعت کوم عناصر د ماشوم لپاره مهم، او څنګه ماشوم له یو تصویر څخه خوند اخیستلی شي.
هغه شعر چې هم ماشوم ته په زړه پورې او هم مشانو ته، دا شعرونه باید له دې سره ګډ نه شي چې شعر د ماشوم لپاره دی که د ماشوم په اړه. بیا هم شغلې لیوال:
پوری د ماشوم لپاره دی، ماشوم کولی شي دا اذیت وکړي. چون 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 چونی دی، چورگوری دی، دیوی چرگی بچونی دی، برک برک برک، تو تو تو، سپین سپین سپین، هر چوک چه پری پوشون دو هگهی با ور کلمه، چرگ با پی خبر کلمه. داده ماشوم لپارا شیر دی، به دیگه خصوصیتونت شیری، دقیقه گونو تکرار، عین زمان که دا غږ په طبیعت کې اوري، که ماشوم یو چرګ له خپلو چرګوړو سره لیدلی وي، دا پوهیږي چې دا څه معنا، چون 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 چون، د ماشومانو غږ او د چرګوړو غږ، چوری دي چرګوړي دي، یوې چرګې بچوړي دي، برګ برګ برګ، دلته نه دانه چرګوړي دي. په عین زمان کې د شمار، د شمیر مهارت، د شمیرلو سکیل د ماشوم زیاتی، برګ برګ برګ، درې دانه برګ دي، تور تور تور، درې دانې تور دي.
عبدالغفور لیوال زیاته کړه چې د ماشوم لپاره ښه شعر هغه څوک لیکلی شي چې په لاشعور او حافظه کې د ماشوم توپ ډیره برخه زیرمه کړې وي. د ماشومانو د ادبیاتو د کور بنسټ آنلاین غونډې په ورستیو کې لیکوال محمد انور وفا سمندر وویل چې ډیرو افغانانو په حقیقت کې ماشوم توپ نه دی تجربه کړی.
متاسفانه مونږ تاسو د خپل زه خپل دغه سیم له ماشوم توپ نه محروم نسل یاست، ما خپل ماشوم توپ نه دا تجربه کړای، سره لدی چې د انقلابونو قطار روس ترغه خو هغه دودی زروزنه هم دا شی و چې ما ماشوم توپ نه تجربه کړای، ځکه په ماشوم توپ کې پلرنی روزنه له مانه خندا او ژړا دواړه واخستل، دواړه شرم د شرم کې راغله، ورسره وختو کې چې زه پلیکنه به شروع کړای او ولنه کې سې استانز مې نوې ممدغه و چې مخانده مجاړه شرم ده شرم. دا یو ده بل سنځه دی منګه د ټولنې د دودیز روزنه د اپېستله د دغه د ذکریال نسل ده چې دوی فارمی روزنه ورکي، ماشوم باید د ګټ جوړون کوي شي، هغه کدی مزګه ګټه ده کدی اخرات ګټه ده.
شخلی سمندر زیاته کړه چې هغه لیکوال چې ماشوم توبې نه دی تجربه کړی هغه هم ماشومانو ته شعر لیکلی شي،
چې هر څوک ماشوم ته تخلیق لاس پورې کوي یو ځل دې بیرته خپل ماشومتوب ته ولاړ شي، هغه خپل ارمانونه، هغه څه چې د نه دي لیدلي، نه دي تجربه کړي، هغه دې راژوندي کړي په خپل تخلیق کې. دا یو بل دغه دغه څنګه چې لیول څه ورته اشاره وکړه، دغه خیال ته بول، خوب ته بول، دا ډیر عالی کار ده. ماشوم په یو خلاق موجود بدلی، تخلیق خیال د انسان خدای نه کده، دا باید راویښه شي. او دا شعر دا کار ډیر کولای شي.
کره کتونکو په دې باور دي چې شعر د ماشومانو تخیل پیاوړی کوي، ځکه چې کله چې ماشوم شعر اوري، هڅه کوي چې صحنه تصور کړي، نو ذهن یې له دې سره پراخی شي. د شعر آهنګ او ریتم د ماشوم د اوریدو مهارت غښتلی کوي. ډیر کله مشاورو چې یو ماشوم له ښوونکي څه نشي زده کولی، او هغه وخت یې په درس سر خلاصی شي چې له ځان سره څه ولولي، چې په دې ډول یې په ټولګي کې وخت ضایع کیږي، او که ځینې شیان لږ پیچلي وي ممکن زده یې نشي. د همدې لپاره د شعر موسیقي له ماشوم سره مرسته کولی شي. شعر د ماشوم د کلماتو زیرمه هم پراخوي. بلور ته ماشوم ته د شعر لوستل د دې سبب کیږي چې شعر د هغه په حافظه کې پاتې شي، او هر څومره شیان چې ماشوم زده کوي حافظه یې وده ورسره کوي. له ماشومتوب وروسته د زلمیتوب په لومړۍ مرحله کې بیا زلمیان هغه شعرونه خوښوي چې د دوی د شخصي تجربو او احساساتو څرګندونه کوي. د دې عمر کسان له شعره هیله غواړي، امیدونه غواړي، هغه څه غواړي چې ورسنه ژوند چلنجوي، لکه ویر او خطر. همداسې موضوعات زلمکیو ته په زړه پورې وي. په دې ډول له دې مرحلې وروسته بیا شعر پراخه ژبه غواړي، ژور فلسفي اجتماعي موضوعات رانغاړي، احساسات پیچلي کیږي، او په نړیواله کچه تجربو ته د شعر لمن غوړي شي. خو د زلمیانو او مشانو شعر په ځینو شیانو کې سره ورته دی. مثلا د دې شعرونو لوستونکي فکر او تعامل ته هڅول کیږي. لې وی خبرتیا وروسته د مشانو لپاره هم داسې یو شعر لرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ته ختمي.
هم کرکتنه ل آزادی رادیو.
د شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ.
رازی میندو تواک ورکړو، ز خبر مد میندو پاچایی که د تریاکو پشن راخت به د غنمو ژیړ خایست گلدو زکی کی د مڼو غوندې بسور او تازه بو د محبت ل کلمات پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. رازی میندو تواک ورکړو، ز خبر یم د میندو واکمنۍ کې هر اسکر به توغوي له خپل سنګره په هر لوري ګلابونه، او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو له غږونو په غاټولو په وریږي په باران خښتې سندرې. زه پوهیږم د میندو پاچایی کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی، او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنې سره خپله ځواني لمانځي، نور د سپینې سینې رخ به تابوت ته نه ګس کیږي، او ډبرې به هم زور سکوت خپل مات کړي د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا کړي. ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوې د ښایست سپینې کوترې غېږکې نیسي، سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو پاچایی کې د تریاکو پشن راخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزي کیږي، د مڼو غوندې بسوره او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو دوا کور کو.
د شاغل له څخه مننه چې د شری په ازادي رادیو یادی به مجلې پروګرام لوراواله.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د موسیقي هنر ته مخه کو. هنرمند آسیه مهربي په جرمني کې ژوند کوي. دوی لښ پښکلونو رئیس په سټوډوګانو کې سندري سپټوي، یعنی د هنر ته په رسمي ډول مخه کړی ده. دوی خو هم له سندرو سره مینه لرله. اغلی مهربي خپل سندرو ته تر ډیره د شزینه لیکوالو شیرونه انتخابوي. علت یې څه ده؟ مخکې تر دې چې په دې اړه او د دوی د هنر د نورو اړخونو په ارتباط د دوی نظر در سره شریک کړم، لومړی به ترې واورو چې تر اوسه یې څو سندرې په منظم ډول سب کړی دي.
2013 را پدې خو فکر کوم لاس کې ول سندري به وي. پدې نه غاړنه باندې چې مثلا یو دوی سندري درې می لایف ویل دي، یو د بیټهوفن په فست کې او بل هم د ګوتن انسټیټیوټ یو درې ورځې نه فستیوال په برلین کې او نو هغه خو لایف دي خو هغه نه وی جوړ شي وي. یعنی د تکراری سندری نه ولې چې ما خپل سندری یاد تکرار ویلې.
تاسو نه به سندری ویلې دي یا مو په کومه نه به سندری کار کړی ده په دې وختو کې؟
نه به سندره ملرل یا لرم سندره نه سندری لرم، خو کله کله بعضی پیش وسی په ژوند کې چې هغه خند وګرځي، نو په دې دلیل ما یو نه سندره لوی اختر ته لرله، خو متاسفانه ما یو ترافیکی پیش درلوده دغه د عمل شاته واچول سو تر اوسه پورې.
د موسیقي د هنر په دغه شپاژو کلونو کې که چیرې تاسو د خپل سندرو ته وګورئ، لپایله تر اوسه پورې څه تغییر پکې راغلی؟
لپایله تر اوسه دا تغییر پکې راغلی دی چې زه ډیرو ټکو ته متوجه شوم. اول مثلا د تورو تلفظ دا غته دی چې بعضی توري په سندره کې سره جنګوي جلا ویل کیږي. دغه شي ته یعنی زه خپل وروسته متوجه شوم چې هغه یو توري چې دی یا یو کلمه چې ده هغه باید سم ویل سي چې د هرې لهجې پښتون یا پښتنه یا اوریدونکي په پوسی چې مطلب د دې څه دی. یو ما دغه زده کله او بل می دای زده کله کله چې څوک خپل نوښت کوي خپل کمپوز کوي تمن چې هغه یو رنگ ته نسبتا راځي، او کته زما پسندرو کې دغه شی نه دی راغلی ځکه چې ما ډیر پام ته کړی دی. نو دغه یو رنگوالی هم ما په نظر کې نیولې دي چې یو رنگ رانسی. مثلا د بعضی کمپوزیتورانو سندرې چې بل چا ویلې چې څوک یې اوري سړی پوهیږي چې دا چا کمپوز کړی دی. دغه دوه شیان چې ما خپل حس کړی دي دغه تغییر ما په خپل سندرو کې لیدلی دی.
او د شعر د انتخاب په برخه کې څه تغییر راغلی؟ د زه ورته ګورم تر ډیره پورې تاسو د نجونو او ښځینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړی دي. اول خدا سوال مهم دی، آیا قصدا دا کار کوئ یا که نه تصادفا دغه شعرونه ستاسو له موسیقي سره سم راغلي؟
کرشیا و مزه اصلا قصدا دا کار کوم. مخکې لدی چې زه سندرې پیل کوم نیت می کړی و خو لامی بلیل نوی یا یم پیل کړی می نوی. نو ما د ډیرو نارینه و شیرونه ما کمپوز کړی و چې دا غوی په مابینس کې یو شزینه شاعر چې اشه د شاعر چې و چې هغه سویلا جان ازغری و دا غی شیر و. نو ما اکثره د نارینه و دا کمپوز کړی و. بیا ورسته چې ما اول سندر و چې د سویلا جان یو نظم و دا غو ورسته متوجه سو مالدا کار یا نه دی سوی یا کم سوی یا که سوی زه به نه یم په خبره مل دغه څه باید وسي او دغه کار باید یو څوک وکړي. نو دغه وروسته ما شعوري یا قصدا فیصله د ښځو شعرونه انتخاب کله. او بل دا یو بل اړخ هم لري چې د ښځو په شعرونو کې ما ډېر نوي څه ولوستله.
یعنی داسې احساس ته پکې پیدا کول کغه کوم څه تخپل احساسوي مطلب مو امداده
سل پسل کې bale bale او بل شوزو په شاعري کې ډیر نیو خبرې دي ډیر نیو خبرې دي دوی مثلا ډیر نو موضوعات ته په شعر کې اشاره کړي د چې هغه د نارینه په شعرونو کې مثلا تکراری دي شته کوم پام کړي شته ډیر ما سي شعرونه نل ولي مثلا کوم پام کړي ډیر سندرغاړي د دې شاعرانو شعرونه خصي چې هغه ډیر ماسي یا مثلا پر قوم باندې ډیر دلالات کوي خپل پر هغه لاستراوړون باندې یا پر هغه تاریخي ماسو باندې ډیر دلالات کوي یا ماشه دې بيخي د بلې زاویې سره کې د بل اخلې کې او هغه نه پېژنم هغه یو بل بل څه په نظر کې لري او بل احساس لري یا بل احساس په خپل شیرونو کې یا نور احساسات په خپل شیرونو کې بیان کړی دی
تاسو یو بل نوښتم کړی دا چې د مثلا پی بي سندر کې مو د څو شاعرانو شیرونه یو ځای کړی دی دا کار مو په سنیت کړی
دا کار می کړشو هم دا سندر چې و د زمزات دا اول یوازې د زمزميني ازي شیرو چې ما دا کمپوز کړی او کله چې رژیم بدل سو او تیر جمهوریت په حساب پناڅا پتوګه رنگ سو او محدودیتونه پر شوځو پرنجونو باندې بیا پیل سو ما فکر وکړ چې دا سندره باید دا غځي شروع نسی چې زما د ذات تور کول نه رحم شوي دا یو شیبه کې ګنا شوي تو به هم شوي دا من دا باید یو فیرست ولري بیا د دې کې ځکه دا شذینه او یاد د انجونو د مرمونو شیرونه راسره او په دې کې د مهتاج د شیر درې بایت واچول چې اینه دا موضوع ولا ورسته مال په دې کې ور ډیر د خراسي ام بنوشتي ام زمکار ډیر کم دی یا لږ دی هم به دغه شاعران یاد سي او هم به هغه د دې احساسات په خې سره ورته دي ټول یو درد لري او ټول دغه ټولونه د ناکرتو ستومره دومره پغاو دي دومره زیانمن دي او دومره اغیزمن دي منفي اغیزمن دي بیا مې د مریم د شعر د غزل یو دوه بیتم په ګټ کله نو دا څه یو شی ولې چې مال دا یو مشترک درد مشټول لرو او کاش کې دا په شیر کې مې وځي کو دا کار چې مې وکړ یوال مې د زمزمې سي اجازه واخستل مال ما خدای غسي او کار کړی دی ته خو بنخه پکېږي غیره ټول برک زډیره خوشاله یم نو دا مې د ټول په اجازه دا کار وکي او کرشیا وای ما زه شخصا خپل خوشاله یم چې دا نه وشت مې وکي د دې په خوښه او تاسو
ساتلی ټولین ته وړاندې بلې اسې جنې که څامت تاسو ولسته خوشاله یاست تاسو په دې کار باندې لیکن ورسره تر دې چې دا مختلف شعرونه مو په وې سندره کې ځای په ځای کړل تاسو ته دا سندره یو معلومه سو اند سه احساس چې وکول ک یو احساس چې په دې سندره کې
نه دا زما د پاره درې شعري اثرونه دي د درې شيري اثرونه دي چې په یو هنري په بل هنري جوړښت کې چې هغه سندره ده هغه کې سره یو ځای سوي دي کوم پام کړی د درې شيرونو بيخي په درې مختلفو ریتم نه په جنا جنا د هغه کې ټاپور توای پیلېږي د مهرتاج د شیر د غدری بیت چې دی دا یو ډول شروع کیږي لکه مقام چې توای هغه مقام غوندې پیلېږي د خپل د سندري هغه مرکزیت چې دی هغه د زمزمې پر شیر دی بیا د هغه یوان تر چې دا هغه یو ډول دا هغه ورستی ان تره به خپ بل ډول دا په بل شکل پیل شوی دا نو وایم په سندره کې کو ورته هم چې یو اثر دی یو هنري اثر دی اما درې شيري اثرونه دي چې په واکه څه سوې دي زما د پاره مدرسې را د دې درې سورې احساسات په اصطلاح وړاندې کړی او دا ما محسوس کړی دي
لاغلی مهرابي څخه مننه دوی وایي چې په افغانستان کې په سندرو باندې بندیز د دې پر هنر اخیس نه دی کړی په دې اړه به د ازادي راډیو مجلې د بلې اونۍ په کڼه کې د اغلی مهرابي نظر د سر شریک کړ لکه څنګه چې دوی وویل تر ډیره د شزینه لیکوالو شیرونه وایي نو یو سندره لرو د دې سندره شعر د شاعري مینا نظر دی
سر لجام را بہ دلی اوب ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لہذا تاپ کت مندلی ماپ کت رکھڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی تور کڑی داستا پران دی گلی مامی ددواڑو استر گزر ارکڑی دت کتلے نشم دت جڑلے نشم تا اور دلے نشم ساتھ رہوں لبی یاد گیش کی ہم نیولے نشم او
بلی هنرمندی پاړه د امریکا په متحده ایالاتونو کې میشت سندرغاړي شاپيري نخمي د پښتون ژغورنې د غورزنګ د وشل شوی خړي شاعر ګلمن وزیر یو شعر تازه سندره کړی دی چې تیرونه یک شنبه په یوټیوب کې خپور کړ. نخمي په خپل رسنیو کې په خبره کړی پیغام کې ویلي دی چې دا شعر په خپل ګلمن تر مرګ څونه مخکي د تاسو ته ولې وو او نخمه ارمان کوي چې کاش کې دا سندره د هغه تر وشل کې دوه مخکي له هغه سره شریک کړي وای.
دا د مرګ څوک خبرو چې دای به مړ کیږي نه کنه ما به په هغه ورځ ورته ویلای وای دا ته خو به می زمزمه کړای وای څوک د خله د مرګ څوک خبرو دا سندره باید دون نه وای زندول شوی نو دا دای خو چې د مات یې راکې دوه هفته بعد د شیتسو
د هنرمند نغمه د ګلمن د شعر د سندري ویډیو نشته 5 نیم دقیقې ده د وخت ملاله پنوم د دې سندري په پیل کې د ګلمن قبر شکاری او شات المر غروب کوي د سندري له شروع کې دو سره په موبایل نغمه د ګلمن یو شعر اوري
بیت لیکلی دی چې کوم ژوندې د ازادۍ د اتڼ برخه بیم کچېرې مړ ومنو زیری مې تر ګوره راغله.
سندرغاړي نغمي د افغانستان د ملي بیرغ له درې رنګه تور سور زرغون څخه جامې جوړې کړې دي. پر ټټرې د ګیلمن انزور دی او څنګ ته یې هم بیرغ ایښی دی. د دې سندرې کمپوز هنرمند شفیق مرید کړی دی. په ګیلمن باندې د جولای پر اوومه په اسلام آباد کې ویډلې بریډ وکړ چې له اخي سوټپونو یې د جولای په 11مه د مړینې خبر خپور شو. تر دې پیښې وروسته شاپیرې نغمي په بهر کې افغانانو د ګیلمند کورنۍ لپاره د مرستو د راټولېدو کمپاین پیل کړ چې تر یو لک امریکایي ډالر وې ډېر پیسې ورته راغونډې کړې او اوس دا غواړي چې دا پیسې حال تلري وزیرستان ته د ګیلمند تر کورنۍ ورسوي.
زپشتنه یم بیننگینه قبل و ملالیا ننن میدان ته څنګ پڅنګ در سر زملالیا تبا دات چری و هه د لشکر سر تبزه زبلنند کی مصره در تا کوم لالیا زپشتنه یم بیننگینه قبل و ملالیا نن میدان ته څنګ پڅنګ در سر زملالیا تبا دا چری و هه د لشکر سر تبزه زبلنند کی مصره در تا کوم لالیا وطن 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 وطن
ست بدی سا سملا لیا
کرات پیشوی گیل من خال دیش دم پوینو لکه نغمه با دی سندرو کیستا یم لالایا تبا داق چیغی وحی دلشکر سر تبزی زبلا نند کی مصر در تا کوم لالایا وطن 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 وطن
هنر له طبیعت سره خاړه غړې دی د ازادي راډیو مجلی په دې ورستیو کې د طبیعت په اړه د نورستان اوسیدونکو او د دې ولایت سیلانیان وای شاوخوا 15 کال کېږي چې دغه ولایت د ژوو د خوندي ځای او د ملي پارک په نوم نومول شوی خو هیڅ ډول اسانتیاوی نه دی ورته برابر شوی د سیلانیانو په خبره ډیری کسان غواړي چې د نورستان طبیعي ښکلا ویل نشتې وګوري او خوند ترې واخلي خو د سړک خرابوالی او هلته د هستوګ نه لپاره د هوټلونو نشټونی په وړاندې خندونه دي نور تفصیل په دې راپور کې
ټول راتګ نو د غلار باندې ځکه به هدا ډیره خراب لار و
د کونړ اوسیدونکو هي بهر چې تازه نورستان ته تللی وو په یاد لار د شتستونزو او سانتیاو د نشټون خبره کوي
د نورستان ولایت نظمو چې په دری پورې ټول 25 کیلومتر لار ده یو سات لار موږ په 5 ساعت کې واره چې تر رسیدو بل د ملي پارک په نوم باندې مول شوې ده تر اوسه پورې کم معیاري هوټل ته نشټون نه لري چې مطلب ځینې سیلانیان لار شوی دي نور ملمان را شول ته پکې شورزه پکې پاس کی کوم سیلانیان چې راځي هغه د خپل ځان سره خیمه او یا کم دیسیبل یو سہولت ځان ته برابرې او په چمنو کې او د سپنور زینو کې او په غرونو کې او د غرونو لمنو کې ځان ته یو ځای برابرې ولتب کې شپې ورځې سبا کوي
د ننګرهار وسیدونکو بلال احمد سروري هم ازادي رادیو ته وویل څو ورځې وړاندې پرون تتللې وو خو په لار کې د سړک خرابوالی او هوټلونو نشټوالی په وجه ګڼ مشکلات وګال
موږ د خپل ملګرو سره نورستان ولایت ته چکر تللو نورستان ولایت ته د فکر محل چې د سړک په وخت مشکل موجود وي هغه په نومي سره د سړک خرابواله او دارنګ په نورستان ولایت کې په اوټلونو نشټوالی غټه ستونزه رامنځته کړې و دا چې نورستان ولایت 15 کال مخکې د ملي پارک په نوم ورشوي د هوټل اوس پورې مناسب کار وته نه شوی
د خلکو په خبره ک سرکونه ورغبل شي د لارې پوګدو او پارون کې هوټلونه او د شپو تیرولو ځایونه جوړ شي نو یاد ولایت تبه د کورنۍ او بهرنۍ ګرځندویانو شمیر زیات شي او غنو بیروزګارو کسانو تبه د کار زمينه برابر شي نورستانین وای ولایت په 2000 کال کې د وخت حکومت لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندې ځای په نوم ونمول شو ډیر کسان د حکومت دی اعلان خوشاله کړل ګومان کاوه چې ورسره به نورستان ته غزیدل لارې جوړ شي او سیلانیانو ته به ګڼ سہولتونه رامنځته شي خو د شاوخوا 15 کالو پورې کېدو سره سرکونه لبدو بتر شوی او د نور وسانته او درک نه لګیږي د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری ازادي رادیو ته وویل ل 2000 کال څخه تر اوسه ملي پارک ته یو افغاني بودیجه نه د ځانګړي شوی نو ځکه ستونزې د حل کېدو په ځای مخ په زیاتې دودی
موږ په ټول نورستان کې درې یا څلور هوټل نه لرو او نه هم په مرکزی دولت کم خاص ځانګړي بودیجه یا پلان چې هغه په مناسبات دغه سیلانانو نورستان ته تګ را تک تنظیم کړي دغه هم لیدل کیږي نه دغه دریم کال په افغانستان کې د اسلامي امارت د نظام تیریږي موږ کلنې بودیجه کل چې مطبوعات لاره اورو حتی غادي پلان هم چې هغه کې د نورستان ولایت چون د افغانستان ملي پارک دی او دغه
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو سره ملي پارک ته د غزیدلي سړک خرابوالی او د نورو سہولتونو د نشټوالي په اړه د خلکو شکایتونه او غوښتنې شریک کړو خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې ځواب نشوي خو څه مو د وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده مالی وزارت ته امر کړی و چې د کونړ پارون ترمن سړک ته بودیجه ځانګړی کړي خو لا هم یاد امر نه دی عملی شوی نورستان د هیواد په ختیس کې لري پروت ولایت دی چې دنګ غرونه یې د نخترو ځنغوزیو او په نورو ونو زرغون دي په هر دره کې رڼو بهیدونکو اوبو او شنو بخملینو چمنونو یې خکلا نور هم زیاته کړې ده. د همدې طبیعي خکلاګانو لیدلو ته په نشت امکاناتو او سختو لارو بیا هم په پسرلي اخترونو او اوړي کې په لسګونه زره کورني سیلانیان ورځي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام سرته رسي. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې اونۍ مو خدای مل.